مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې
رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې بحث دی. خو لمړی له هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی کاکړ له جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل، دې وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکړ په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د پاکستان موقت صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ هم په یوه خبري غونډه کې دې ته ورته څرګندونې کړې وې او ویلي و چې له افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان، ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې له امریکا او ناټو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت پر سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي او ښوونکي شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیږد بهیر پیل کړ چې طالبانو پر ښځو محدودیتونه ډېر کړل. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیل او ښځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي او د ښځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلي دي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپاله 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت. په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیه په بېساري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. رومانیا هغه راپورونه په کلکه رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بې پیلوټه الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانیو حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودېدلی دی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې دې حملې د رومانیا ځمکني یا سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپلو ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولې دي. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له 14 سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو.
د پاکستان ټول خلک مسلح دي. خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو غلطي وسی.
په هنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته اعلان شوې. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو.
موږ کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دې باندې مصرف لګولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیس بس کې تفصیلي څیړنیز بحثونه لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې له افغانستان په بیړه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلی دی چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه دا هم ویلي چې په راتلونکي کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي تلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنۍ لامل په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شویو وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریت پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد پرې کارول پیل شوي خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تېرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرانس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنۍ لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونې جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامنه کولو لپاره کارول کیږي. او انوار الحق کاکړ دا خبرداری هم ورکړی چې کېدای شي په راتلونکي کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له شنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د وروستیو دوو کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان د سیاسي اوضاع بیخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت شوی ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. خو دلته مسله د طالبانو ده. په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت چې واخیستی، په پاکستان کې مې وډله طالبان سره چې هغه هم د سیاسي قدرت د لاسته راوړلو لپاره د نظامي قدرت د لاسته راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي، نو هغه ته دا یو قدرت یې ورکوي. او پاکستان د جینې بیرېږي چیرې دغه دوه پاوی دواړه پاوی دی نور هم اړیک سره چینې کې رابط سره ټینګ کې د پاکستان د افغانستان له خوا سره دوه سره مرسته وسي دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامي وضع باندې ډېر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغیر او تبدیل کې ممکن ډېر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپله په دې تورن و چې له ځینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤولې ادارې په دې هیواد کې د اوسني بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤولې دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا وسلي داسې په منظمه توګه یا په لوړې سیمو پاکستان ته چې دا پاکستان د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د افات د سلاو کارخانې دي، نو دې ضرورت نه لري چې د افغانستان سلاو ولري یوسي هغه سلاوي چې د پاکستان خلک لري او سم دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د عملیې کوي مجبینو د سومر په جریان کې چې په ډېرو لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دې بریدونه وکړل زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د سلاو په واسطه سره سي دا خپل هغه سلاوي دي چې پاکستان کې جوړیږي.
موږ د دې شاهد یو چې د ډیورند د کرښې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی، د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتي او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت پر پاکستان د حکومت ټینګ دی، نن چې ویني په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري او دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅکله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دغه ثبات د منځه تللی دی. زه فکر کوم چې دوی موږ نه شو ویلی چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا والله موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو، دا یو ګناه بولو د حکومت مشرانو ګناه ده چې دی زموږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي. دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته توجه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی حبیب الرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرلپسې کال لپاره جنو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سږ کال په 5 بیلابیلو کټګوریو کې 4,240 کسانو د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. د سږ کال کانکور عمومي اول نمره محمود د فراه ولایت اوسیدونکی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی.
سلام تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د 1402 لمریز کال کانکور پایلې 2 ساعته مخکې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او ځینو نورو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ویناوې وکړې. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان سکر دوی په 15 کټګوریو کې واخیسته چې په دې کې یو عمومي کانکور و چې زده کوونکو نوم لیکنه ورته کړې وه، دینی مدرسې پکې شاملې وې، د 14 ټولګیو فارغان پکې شامل وو او د تسبید سویه عالیه او خامسه پکې شامل وو. دوی ویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 40,000 ډیر شوی و، 40,000 تفاوت پکې راغلی و چې د ده په خبره تیر کال له 40,000 څخه زیات زده کوونکو ګډون کړی ولې سږ کال دا شمیره 40,000 نه لوړه شوې وه. عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال 40,000 کسان دولتي پوهنتونو ته لارې موندلې وه زده کوونکو، البته اوس کال دا شمیر 40,000 نه لوړ شوی دی. دغه راز نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه اخیستې ده په دې کې 4,514 دیني عالمان هم شامل وو چې لاغوی هم ازموینه واخیستل او چې 4,199 دیني عالمانو د هیواد بیلابیلو پوهنتونو تلار پیدا کړی ده بیلابیلو برخو کې. البته په مجموع کې 2,613 زده کوونکو څخه ازموینه اخیستل شوې ده چې دوی به دولتي پوهنتونو ته نیمه د لوړو زده کړو موسسو ته او دغه راز خصوصي پوهنتونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې سږ کال موږ هیڅ زده کوونکي بې نتیجې نه پرېږدو. هغه زده کوونکي چې دوی په ازموینه کې د سیستم له لارې کوم پوهنتون ته لار نه ده موندلې دوی ورته 3,000 شپږ سوه 50 خالي بستونه لري چې ورته معرفي بشي او ځینې به خصوصي د لوړو زده کړو موسسو ته معرفي شي. د سږ کال کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زده کوونکی دی چې محمود نومي دی او د 359 څخه لوړې نمرې اخیستې دي او د کابل ابو علي مسینا طبي پوهنتون ته کامیابه شوی دی. دغه راز دوی نمرې د کابل ولایت اوسیدونکي لري د عباس په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 355 څخه لوړې نمرې اخیستې دي، د هم د کابل طبي پوهنتون ته لار موندلې ده. موږ هڅه وکړه چې دغه د اول نمرې دوه نمرې او درې نمرې له یو چا سره خبرې وکړو، دغه زده کوونکو سره خو ولی بریالي نشو. د ننګرهار ولایت څخه یو زکوونکی چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالي شوی دی، ازادي رادیو سره خپل د خوخي احساس شریک دی، ویل چې زه ډیر خوشاله یم چې د خپل خوخي وړ پوهنځي تر د خبره د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي ته کامیاب شوی ما. یو مهمه مسله چې سکل هم انجینو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوې، په دې اړه یو زکوونکی ازادي رادیو سره خبري وکړي او ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړم، خو ولې دوی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه رانه کړل شوه. او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه تعلیمي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسیږو، خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه.
له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. و موریدل چې د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، نجونو ګډون نه پکې درلود. او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسه ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانۍ ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کېږي چې ټاکل شوي نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صادراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بې پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکورې کړې دي. د اودیسې سیمه ایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوخته. کیپر زیاته کړې چې د بریدونو له کبله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشینالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوي دي. په اودیسې کې د دانیوب سیند وروسته له هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی چې 13 جولای میاشته کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شا شوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمې دي چې د غلو د صادراتو د لیږد مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بل لور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځې په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بللې ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبري اجانس لیکلي چې تېره شپه د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه د ناټو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لوېدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پېښه تایید کړې او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډېر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده. چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې او رستم عمروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندلی دی. یو څلوېښت کلن رستم عمروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمې اوسیدونکی دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی و. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون یکشنبه ویلي له روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته یې د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلاره او له پوځ او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنی طرف د مخکتنی اوریدو ترابولو چې سمت سروان چمتو کړي.
د شسو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د برېټانیا چاپ د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سر لیک دی چې د دې ورځپاڼې د بهرنیو چارو خبریال ډیوډ پرات لیکلې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي ورځ په ورځ د قیوداتو دیوالونه سره نږدې کیږي او د هیلې هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یولس ولایتونو کې له ښځو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوې چې یوې خپلواکې موسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې د خبریال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې له ډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په هغه هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅکله یې نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقونو ځینې مهم کتون کې هغه قصدي ظلم، جنسیتي اپارتاید او د ښځو خلاف جنگ بولي. په 2001 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لومړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې باید د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي، داسې ګومان کېده چې هر څه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه در شلرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغو سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2001 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د ښځو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړې ده.
د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو لپاره د دینی او عصري زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې 60 تنه یتیمان او 20 د بېوزلو کورنیو غړي دي.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو غوګونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دواوی ماشومان بیا مور و پلار لري خو د کورنۍ اقتصادي کمزورې دي، په بچو د درس ویلو وس نه لري. هغوی هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ دې ماشومانو ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومانو صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې راسره پاتې شي ماشومانو ته موسمی میوې هم اخلو. غرزی وای دغه ماشومانو ته د لوبو او ساتیرۍ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. هغه وای خپله کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلرونکي کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې خوښ دي چې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تېرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خېبې ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکیو دندې ترسره کړې وې. شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخص و چې د ثور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنګونو له ډېرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي، چې کورنۍ یې بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 200,000 زیات د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان یې هیڅ بازار نه لري او په نیمه بیه لاسوځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ د برش نزناوې په لوړه کلی کې دلته ګڼ شمېر سپینږیري ځوانان، نجونې او هلکان په فصل کې د کچالو په رایستلو، راټولولو او په ګونیو کې په اچولو بوخت دي.
بېخي زیات خلک دلته کچالو کاری او دا سیمه چې ده، دا سیمه ډېر ښه کچالو او ډېر ښه حاصل یې وي، نو خلک زیات کوشش کوي چې دلته کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلي اوسېدونکی دی. دی وایي یوازې د برش نز ناوې بزګران شاوخوا تر 200,000 منه زیات د کچالو تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 منه حاصل ورکوي، خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی، نو ښه کچالان من په 140 افغانۍ خرڅېږي، خو وروسته تر دې نور هم ارزانه کېږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سر او نوک سره رسېږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي.
د خلکو غوښتنه دا ده چې دې ته ښه بازار پیدا شي، ځکه خلکو زیات مصرف کړی، که د دې نه یو څه اصل په لاس ورشي نو دا به ښه وي. بل د مو تاسې خلک چې دي اکثریت غریب خلک دي، نو همدې ته سترګې وي چې د کچالو په ښه نرخ ووځي. دولت څنګه غوښتنه ده چې دې ته ښه مارکیټ پیدا کړي، نورو دولتو سره تجارت پیدا کړي او د کچالی وباسي، یا داسې سړی خونې ورته پیدا کړي د کچالی که ساتیم دولت یې دې واخلي، بیا د ورسته خرڅ کړه. خلک غریب خلک دي، واس او توان نه لري چې د کچالی وساتي.
د برشنز ناوې بزګران په دې باور دي چې یو خود د دې د سیمې خاورې له کچالو پرته نور حاصلات چندان ښه نه کوي، بل دا چې دلته د کچالو کښت کول هم پخوانی رواج لري. یونس ملکزی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلی دی.
کچالو خو دغه یو مشکل لري چې اوس د مو چې کله خرڅوو په هغه وخت کې ارزانه وي، او چې کله یې خلو په هغه وخت قیمته وي.
نه، دغه د کچالو دپاره تاسې د حکومت یا د مارکیټ یا په ټولو کې د سړو خونو غوښتنه کړې؟ تر اوسه کوم نه ده کړې.
یا تر اوسه پرخم نه ده کړې؟
ولې نه؟
اړتیا ورته لرو ښه ټایټ،
اړتیا ورته لري، بیا مو غوښتنه نه ده
یا غوښتنه مو نه ده،
ولې نه کوي؟
خو بس نو څه درته ووایم.
شاوخوا 80 امیر نورزای هم د دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په کال کې د پام وړ ګټه نه ورته پاته کېږي. دی وایي که د کال په خواري یو دوه غرانه راته پاته کېدی ښه به وو.
کله چې د مور د نه د موږ کچالی د تخم دپاره په کار شي، نو موږ ته د مور د نه په 250 په 300 کچالو مانډر کیوي، او کله چې د موږ اصل ورسېږي نو بیا د موږ په 160 یا په 110 یا په 160 په دغه کې د مور د نه د موږ مال بیا اخلي. موږ چې کله د خپل مال ته د مور د نه حساب وکړو، نو موږ هغه پی چې په دې باندې مصرف لګولی وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیوي.
د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته ښه بازار پیدا کړي، او یا هم په سیمه کې داسې کارخونې ورته فعالې کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته سي، چې هم یې کچالان په ښه بیه ولاړ سي او هم یې دلته بېکاره ځوانان ورسره په کار سي. و مو غشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنې او مالداری وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو چې کوربه نوریاس نوری دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکړ په یوه نوې مرکه کې ویلي چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکر په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د امریکا او ناتو نه پاتې ټول پوځي تجهیزات او وسلې د طالبانو د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یوې ډلې نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پریس خبري اژانس د فرانسې د کاروالۍ د چارو د مشر د دیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي یو ښوونکی شامل دي. په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوي. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا 14 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت د 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 3 افغانیو واوښت. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بی پیلوټ الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانوی حملو په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلی. د ناټو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حملې د رومانیا ځمکني سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې چاودنې شپږ کارګران وژلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې چاودنه پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د چاودنې علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له چاودنې سره سم دا کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنوري اسنوري هر کلای کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورمه ورځ په خپل ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدل وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دی. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره د یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري ولس سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو ولسونو او نړیوالو پوری ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر د افغانستان د حقیقت موندنې او د افغانستان د خلکو د وضعیت خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یوه سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوندو نورو مسایلو بل خپل میلمنو د اسلامي چارو لپو فضل هادي وزین او د سیاسي چارو لپو او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي. د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب، وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي. ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بله اتمر صاحب تاسو ته بدل شو. همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب، مهرباني.
مننه ځانتي مسې تاسو ته اوریدونکو ته هم چې نو وزین صاحب ته سلام ورو دی کې وړاندې کوم. نو زموږ په اړه داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کنفرانس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کنفرانس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیایانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي، یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او روس کلې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل خبرې وکړې او وی لیدل، لیکن نتیجه یې موږ چې ونه لیده. او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې انډونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت کې ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نفینکوزي ته لاړل، لیکن د سولې په مورد کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته آماده شي چې دغه اوسنۍ ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب، په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو سم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامي سیاسي جماعت افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځمو صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي. دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچر واک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده. دا
وزین صاحب تاسو
وايي په لاله بل څه به دای شي،
وزین صاحب تاسو وايي چې دا ښه اقدام دی، خو لدی مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبرې کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیر د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دغه سفر مهم بولئ؟
خبره خو دا ده چې دا د دې هیئت سره افغانستان حکومت اسلام سره عرف نه لگی، دا اسلامی شبیت سره مخالف دی. ټول اسلامی نړۍ، ټول اسلامی هیوادونه، اسلامی امت اجمال لگی، اتفاق لگی په دې کې دا دغه 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 تړنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی، او دا یو نوې اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی، او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید درس وایي، تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګرځي، کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځل عمل ایجاد کی. د دې په ځای کې چې انټل تعلیم یو پر مخ تعلیم بند شي، نو دا یو سر اورې دا خپل خبره دا ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دا کلیپ یو برخه واوري د پخ کې څه خبره نه، متاسفانه هغه یو کسل ته خبره کوله د مولوی حماسي په نامه، هغه متاسفانه هیڅ دلیل نه ویل د دینونو د مکتب د مکتبونو د بندولو په خبره څه ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه. یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، هغه سره استدلال نه و، نه د شریعت نه، د دین نه، چې د دې او د توجیه سره نه و. او اګه دا و چې دغه هیئت راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علماو سره د خبرې کول، حد اقل بدای چې دا پیغام رسوي نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته، چې دغه فیصله او دغه کړنه چې دی طالبان سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پرېکړه ده. او د دې باندې اسلامي حجت دي، او طالبان چارواکي اسلامي او حیات علما دا نصیحت او توصیه او استدلال ونه مني، ځکه مونږ هم چې دا د سرپرست حکومت د مزید انزوا سبب کېږي مسلمانانو ترمنځ.
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې هغه وایي د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري، او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تېره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوي د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګورې د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ د ډیپلوماتانو سره هم ګوري، د آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي، لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې دپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونه نیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، او ستاسو وایي چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له څلور څلوېښت زره زیات محصلین دولتي پونتون او لوړ زده کړو محصول جست شوی، خو یو حالک یو انجلی هم پکې نشته ده. دوه کال کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوی دي. دا خلاص ډول د کېږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. سو داسه فکر کنم که که طالبان دغه دریست اخبال داما ورکی دو دوی با تاریخ دا زواب چشهی، یعنی دغه طول نسل تبا کول او آخر نسل چی دوی امداوست پوانتونون که امداوست دوی تعلیم که چلور چلویق زره دوی چوست اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنج دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وی او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بله، مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویبپاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوی به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینې نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپلی هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو په دېخوا د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی او ملت د افغانستان ملت ډېر پنځونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل ته ضرورت لري. نو دا په دې سیاست باندې تفسیر کېدی شي، یعنې ځکه دا موږ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات د مشکلات د تراکم په نتیجه کې چې افغانستان کوم طرفګنۍ کوم مشکلات اسلامي خصومت رامنځته شوي دي، دا زغم ته ضرورت لري، دی اول منل ته ضرورت لري، تفاهم ته ضرورت لري او د انتقام نه په ځای یو بل منل ته ضرورت لري او وحدت ته افغان ضرورت لري. ځکه موږ هم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام افغانستان ملت ته طالبانو چارواکو ته ټولو ته دادی چې باید موږ زغم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا بېرته تړاو لري، ځکه چې د حکومت چې هغه دا زغم نه لري، نشي زغملی چې د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا ښځې کار وکړي. نو دا د نس د زغم د نشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده، بیلګه ده. نو زه کومه کوم چې د علماو چې دا همدغه کار د تفاهم لپاره دا کېږي او دا ځل ته د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو د دغه د هغوی خبرو توسي او دلایل ونه مني، زه کومه کوم چې دا به دا ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونیسي او خواخوږي چې تقریبا ځینو سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي، ځکه چې موږ حکومت دا په کار د ټول دا په کار د کوسنې شرایط کې مباحث هغه تل شو دي نړیوال سره تعامل فتل شو او څنګه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې وسیږو په مجلسره کې نو وسیږو او نړیوال سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت تاثیر لري نو طالبان چارواکي که دوی یعنی حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي چې دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو د غوی خبرې مو اوریدي دا وایي نتیجه دا چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا همدې لپاره موږ د ژوند پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړو او موږ به تللی شي ما کولی شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزیر صاحب
په افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سره ورته وو هیله د طالبان دا فرصت لا سره نه کړی
وزیر صاحب کچېره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرموي یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمه غوښتنه وکړه چې موږ مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخکې موږ د پخوانی حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینی غونډه را بللی خو په دغه غونډه کې هم دغه د خزو د اونجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی هم داسې نه ده
په دې موافق هم ځکه چې دا ډېر خوشکوونکی و دا خبر ستاسو اشاره کوي چې سیدونو ویلته منصوب خلک او چېرته راټول شي او د هیواد مهم وسایلو په هکله خبرې ونه کړي دا تقریبا دغه چې دا فرمایشي غونډه وو په دې سره د فرانسو په طالبانو هغه آزاد غړي د سپټمبر بل شوی او کتنامه هم په دمک نه پېټرول کې تشریح شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ د فقلایان د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت تر سره حکومت وخت پات 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 رسول انجنونو ته د ورکشاپ د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په پام په پام له پام نه ګرځول شوی دی دا هغه دا ټول غونډه د اعتبار کړه نو څنګه مان کوم چې دا د سفره حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل هغه باندې فشار رامنځته نشي چې طالبانو داخل نه او بیرون نه څنګه مان کوم چې هغه مقصد د مکتبونه دي
مننه
چې دا درې سلور سره ترانځي شي چې وي د دېنو د 10 تعلیم سره او ټول نه کې حضور سره اساسا مخالف دي
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بسره رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هغه خبره ده چې بیا د خلکو زور د خلکو هیڅوک نشي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو د پاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي دا به ډېر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډیر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم دی دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کیږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پو فضل هادي وزین د سیاسي چارو پو او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق مرچ چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. بل خبرونه کې بیا هم 25 دقیقې بحث لرو، څو شپې وروسته پیلېږي پر همدې موضوع ترخی.